درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو لومړی خبرونو ته پام غواړو. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خنډ له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دي او لا هم تمشته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لاره عمومي، خو د دوی په وینا پاکستانی لوري د دوی په څیر نیت نه درلود. له بلې خوا د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي د خپل هیواد د رسنیو ته ویلي دي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دی د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه ده منلې. ملګر ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراعتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یو راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. په راپور کې راغلي چې په جولای میاشت کې د 1419 کلونو ترمنځ تر شپېتو زیاتې ښځې او نجونې نیول شوې وې چې په خبره یې له څو ساعتونو نیولې تر یویش په پوره د طالبانو په بند کې تیری کړی دی. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دو شنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګذر ناروغۍ د ختمولو لپاره خپل ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. د ترکیه په لویدیځ کې تیر ماښام تر زورور زلزلې وروسته نن سه شنبه سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوې دي. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونه ولړزول چې د یو شدت 4.6 درجه یو. د دې زلزلې مرکز د ترکیه په لویدیځ بالکسیر کې د سندرګي سیمه وه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیا او بلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته پریږدي. زیلینسکی په خپلو څرګندونو کې چې نن سه شنبه خبرې شوې له امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
دازما حق دی د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ له خوا د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص راپور وایي چې طالبان د خپلو پرلپسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د خزو او نجونو اساسي ازادۍ په نښه کړې دي. په دې راپور کې چې پرون یک شنبه خپور شو د ژوند او روغتیا، تعلیم، مهارتونو او پوهې پراختیا، کار او مالی ونډې په پریکړو کې ګډون او له تاوتریخوالي څخه خلاصون څېړل شوی دی. د افغانستان جنسیتي شاخص په هیواد کې د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي مساواتو د دوامداره پراختیا په اهدافو پورې اړوند اتو شاخصونو کې ارزولی دی. د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو د نجونو او ښځو پر رواني روغتیا او د دوی پر راتلونکو هیلو باندې هم اغیز کړی دی. نن د ازما حق دی پروګرام کې هم دا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د غرض د ښځو ښځینه فعاله انارګله زیرک زموږ میلمنې دي. زموږ تخنیک همکار وایي چې اغلی ولی د تلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. اغلی ولی خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه ستاسو څخه. زما د مینی ډاکټر لمنه ومه تاسو محترم میلمنه که حاضر ده او اوریدونکي
ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. مالنده یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د خزي د خزو د څنګ دغه راپور نوې خبر کړی د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص د څو مواردو یادونه وکړه. البته یادول ور بولو چې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره په ملګرو ملتونو پورې انتړلې د جنسیتي برابرۍ او د خزو د پیاوړتیا ځانګړې څانګه د اداره د نړۍ په کچه د خزو او نجونو له حقونو څخه د ملاتړ او د دوی اړتیاو ته د چټکې رسیدنې په موخه جوړه شوې ده. رازو د همدې راپور په ارتباط د افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ ارزونه په دې راپور کې ژوند او سالم روغتیا، تعلیم، مهارت او د پوهې لوړول، کار او مالی ونډه په تصمیم نیولو کې ونډه، له تاوتریخوالي څخه خلاصون شاخصونه واضح ذکر شوی دی او په دې اړه ځینې شمیرې هم راټولې شوې او هغه د نړۍ له هیوادونو سره پرتله شوې دي. که پایلې دې ځای وکړي د ژوند او سالم روغتیا په برخه کې د شخص کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د 2023 کال راپور لمخې افغانستان کې د خزو لپاره د عمر توقع هغه شخص چې دی د نارینه او پرتله چې د نارینه او څباندې څلورتیا سلنه او نارینه او د وبخې د خزو لپاره څلورتیا او د نارینه لپاره څباندې شپږتیا سلنه ده. د خزو او سړو ترمنځ دا توپیر په هغه وای چې په هغه سیستماتیک او ټولنیزو خدمتونو پورې تړاو لري چې تر بل هر چا د خزو روغتیا ته زیان رسوي. د بیلګې په توګه ناکافي زیربناوي، د نوي خزینه روغتیاي کارکونکو پر روزلو بندیز او د خدماتو په ورکولو کې جنسیتي تبعیض له هغه مواردو دي چې د خزو روغتیا اغیزمنوي. د غرض ویل شوی چې اوس مهال د هغونجونو ترمنځ چې عمر د 15-19 کلونو ترمنځ د زیږون کچه د نړۍ تر منځنۍ کچه هم لوړه ده. په دې اړه مې غوښته چې ستاسو نظر واخلم چې په افغانستان کې وضعیت په رښتیا هم همداسې ده. د ژوند او سالم روغتیا په برخه کې د ښځو او نجونو لپاره
د اوسنی حالت په لیدلو سره، مخصوصا په روغتیایي دغه کې سکتور کې د ښځو وضعیت یا د ځوان نسل د نجونو وضعیت، زه فکر کوم چې دا احصایه نور هم لوړ ده. که په حقیقي ډول په ټولو ولایتونو په ټولو کلو باندو کې دا احصایه دقیق واخیستل شي، د فرزند د دغه خدمتونو نه رسېږي دغه ته و کلو باندو ته فرزند د دې ته دغه روغتیایي خدمتونو نه رسېدل او د نجونو او ښځو دغه ته نه لاس دغه چې دوی لاسرسی و دغه ته نه لري، او فرزن اقتصادي دغه نه لري، توان نه لري. نور د ټولنې دغه رقم موازین چې داسې جوړ شوي دي چې فرزن د ښځو د حقوقو تخطي کېږي په هر کچه، په هر سطح، په هر حالت کې. نو فکر کوم چې دغه د دوی پر روغتیایي حالت باندې مستقیم تاثیر اچولی دي، او زه فکر کوم چې په حقیقت کې دغه احصایه به نور هم لوړوي. دا یوازې د دوی د صحیح سکتور یا د صحیح خدمتونو کمښت ودوی ته فرضاً د دوی د حقوقو محدودیتونه، د تعلیم او تربیه محدودیتونه، د نور په ژوند کې ډیر نور محدودیتونه محسوس او غیر محسوس چې په دوی باندې لګول شوی دي، یا فرضاً دغه شی دغه شی د فرمان په واسطه چې د دوی په مخ باندې مکتبونه ترلاسه شوی دي. دا ټول هغه عوامل کېدلای شي چې دوی په مجموع کې، یعنی شته په مجموع کې دا هغه شی څخه ډیر زیان وویني او ډیر ځینې متاثر شي. زموږ تاسو په ټولنه کې شته اول سره هم ډیر، یعنی په هغه ور د دې کې د حقوقو د خدماتو د لاسره وړلو په دغه کې نه وي، یو هغه څنګه چې حقوق یا څنګه چې موقف چې درلودي په خو هغه هم اوس یمن شوی دی. هغه اوس هم په محسوس او نه محسوس او په فرمان شکل د دې خدای حقوق خپل شوی دی. نو دا چې دا کچه د کورنۍ تر تخوالي د نور ټولنیز مخریان ودی ته متوجه دي، دا ډیر واضح او دغه خبره
او وړاندې په نور اړخونو باندې هم خبري وکړو. د خزینه فعالان ارګل زیرک هم را سره د ټلیفون لاره وصل ده. اغل زیرک تاسو تم خره غلاست وایو پم دې ارتباط مو غوښته چې تاسو نظر واخلم د ژوند او سالم روغتیا په اړه د ملګرو ملتونو د خزې ادارې په دغه نوي شاخص کې ویلي دي چې د خزینه روغتیایی کارکونکو نه روزل یعنی په دې معنی چې د دوی پر روزنې باندې چې بندیز لګول شوی دا هم د ښځو لپاره په روغتیایي خدمتونو باندې اغیز کوي. تاسو چې هلته په افغانستان کې اوسئ دغه اغیز مو محسوس کړی دی؟ آیا کافی ښځینه متخصص ډاکتران نرسان قبیلهګانې په هغه سیمه کې شته او ښځو ته د روغتیا په برخه کې خدمات سرته رسوي که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو د یوټیوب له لارې نه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم راډیو کې چې د صحت جامع په تن ولري. تاسو ډېر ښه چکه اشاره وکړه. موږ او تاسو حمل انوینو دا یو متل د وای سلمت په دوه ګوتو نه پوهېږي دا د سینا ستان.
بله اغلی زیرک سره مو لکه چې اړیکه پرې شوله. خو اغلی ولی دغه د په کم عمر د زیګون د موضوع یادونه هم شوه ده، وای چې د هغو نجونو چې عمرونه د 15 او 19 کلونو تر منځ دي د زیګون کچه هم د نړۍ تر منځنۍ کچې هم لوړه ده. یعنی په دې معنی باندې چې اول خو په افغانستان کې په کم عمر باندې هم ډېرې نجونې ودیږي د 15 او 19 کلونو تر منځ، او د زیګون کچه هم ډېره لوړه ده. دغه علت څه دی؟ آیا دا همدغه محدودیتونه دي چې پر نجونو او ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوي په تېره بیا د تعلیم او کار په برخه کې چې بلاخره کورنۍ دې ته اړ ایستل کېږي چې په کم عمر خپلې لوڼې واده کړي؟
بالکل، دا یعنی لازم او ملزوم دي. دا اوسني وطني شرایط او د نجونو دغه دریځ، دغه موقف چې دوی پکې دي چې فرضاً په د کښته اقتصاد، د جنګ ځپلي اقتصاد دغه ثمره ده چې زموږ هغه قشر چې فرضاً ښځینه قشر چې ډېر نور هم د لیزبانانو خبره ده چې اسی پذیرې دي، نور هم دوی هغه د تاثیر لاندې راځي، د هغه څخه متاثره کېږي. یعنی اول هغه قشر چې متاثره کېږي هغه نجونې او ځوان نجونې او ښځې دي. نو تاسو وینئ چې فرضاً که دغه سین د احصایو د امارو د لوستلو وروسته چې موږ وګورو چې 5 کلن قشرو فرضاً هلته دغه د کم عمر ودونه اوس ډېر عادي سوې ده. دا خبره دا خو د کښته اقتصاد څخه کېږي، د ټولنې د ناپوهۍ څخه کېږي، د فرضاً د غږ څخه کېږي، د عامه پوهاوي د کمبودۍ څخه کېږي. نو د یو خوا څخه نه، د یو خوا څخه کورنیانې مجبوره کېږي چې فرضاً دوی په کښته سیند دغه د نجونې دغې ودونه دغه ډېر سوي دي، او فرضاً بیا نو د واده نتیجه خو نو بیا دغه ده چې دوی باید په دوهم قدم کې دستي اولادونه پیدا کړي. په وطن کې دا پوهاوی فرضاً نشته چې ضرور نه دي چې حتما دستي اولادونه پیدا کړي، یا دا په یو شکل نه، په یو شکل کنټرول کې. نو دوی چې د فرضاً د 15 کلنې نجلۍ و یاشي و باټې ته دغه نه لري، سیستم نه لري. نو د اولادو د نجلوګیري اولادو د نه پیدا کولو لپاره خو هیڅ رقم پوهاوی او هیڅ رقم وسایل په لاس کې نه لري. نو دا یو دغه داسې دی لکه هغه منطقي تسلسل د بدبختۍ چې موږ تاسو تعقیبوو، چې فرضاً د یو بدبختۍ څخه بله بدبختي راپیښیږي. او دا چې دا څومره لوړ ده، دا کچه څومره لوړه ده، او څومره په فجیع شکل په ټولنه کې دغه کې سلطه کې، دا باید اوسني چارواکي زما په نظر مستقیم مسؤلیت پر غاړه واخلي. یعنی نور و دغه استبدادي سیاستونه چې مخصوصا د ښځو په حق کې کوي، د دغه څخه نور لاس واخلي.
مننه اغلی ولی. اغلی زیرک، تاسو سره لکه چې تلیفوني اړیکه مو بیرته ټینګه شوې ده، هغه پوښتنه چې ما مخکې کړې وه کولای شي چې هغه ځواب کړي؟ مهرباني، پوښتنه مو اورېدلې.
بله، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. په اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې، یعنی تاسو څلوره کې هم کوي لکه شپږه کې هم کوي، د ښځینه چیزې دي. یعنی زه هم سل فیصد به ښځینه متضرر وي. ولې په دې سه دلته اوس فعلا مثلا مخکې ښځینه ډاکتران وي په هر کلینکو کې، مثلا په هر ساحه کې، اوس نشته. موږ او تاسو بهتره معلومه ده چې مثلا ښځې درس ته نه پرېښودل کېږي، تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. نو هغه تعلیم یافته ښځې، مثلا هغه ډاکتران، هغه متخصصین چې موږ لرې، زیاتره د افغانستانه وتلی ده. مثلا نارینه ډاکټرانو ته ښځینه اجازه نه لري سلار سي هغه مثلا کزیم ډیر پوسټونز او مشکلات او سید او ډاکټر ته بلاړ سي مراجعه به وکړي خو د خلکو اقتصاد په سفر کې ضرب ده دا جای به څنګه کوو خلک ډیر پوسټونز اخته دي خصوصا ښځینه طبقه مثلا دغه ماشوم چې مثلا دوی دنیا ته راولي ډېر ستونزو سره مخ دي بیا بعد له هغې نه دغه د ماشوم ساتنه او روزنه او د دې نفقه دا د هر څه سره دوی په مشکلاتو اخته دي تاسې باور وکړئ یعنې زه په داسې یو ساحه کې اوسېږم که نه سه د شپه سبا چې یعنې په ورځ کې یو دوه درې کسه قسم ده دا ښځینه دي چې په کورو ته ویږي نقصه یې په لاس کې وي چې د خدای لپاره مثلا مریض وي په شفخانه کې مري اته زه دومره وس نه لرم چې زه د یوې نقصې دوایي دې ته واخلم نو ښځینه زیات متضرره دي نو موږ د اوسنۍ دولت نه خواهش کوو چې د خدای په لحاظ که دوی واقعا مثلا واقعا یعنې د زړه له خلاصه دوی صداقت لري او د اسلامیت په لاره روان دي که نه دوی باید شیو کې دغه تعلیم ته اجازه ورکړي چې موږ دا خوندې مثلا ښځینه دوی دا اداوي کوي چې ښځینه باید نارینه ډاکترانو ته لاړ نه شي او نارینه ښځینه ډاکترانو ته دوی اجازه نه ورکوي ګوره دغه د دې خبرې سرحد کوم چې ته رسېږي خو به زیاتر متضرره سي د ښځې دي ماشومان دي مثلا نارینه متضرره دي ګوره یوازنۍ دغه اقتصادي مشکلات مثلا زه خپله مریضه یم چې ما سره د ډاکټر دوا نه یي مثلا ما په کور کې د ما د خاوند سره یما د بچي سره پیسې نه یي په هغه د ما سره جګرخون ده مریض ده او زه مثلا مریضه یم ما سره ټول فامیل مریض ده یعنې په هر فامیل کې دا ستونزې شته په هر فامیل کې دا مشکلات شته نو موږ د فیلي حکومت نه خواهش کوو چې د خدای لپاره دغه مشکلاتونه دغه ستونزې د دوی باید نور د پایته کې ورکړي
مننه غل زیرک د شخص یو بل موضوع هم راخلو تعلیم مهارت او د پوهې لوړول په دې اړه ویل شوی چې د نجونو پر تعلیم د دی فاکتو اداري یعنی د طالبانو د اداري د بندیزونو له امله په ثانوي تعلیماتو کې د اتلسو کلونو پورته د نجونو ګډون په صفر زرده یعنی صفر ته رسیږي دغه راز ویل شوی چې پر تعلیم د سیستماتیک بندیز کچه کولای شي په تعلیم کار او روزنه کې د ښځو او نجونو هغه ونډه په هیڅ حساب شي اغلی ولی مونږ خو وینو چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر منځنۍ او ثانوي او لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی دغه راز پر ځینو نورو کورسونو کې هم د ښځو په ګډون بندیز لګول شوی دی دغه وضعیت په پام سره آیا دا به په راتلونکي کې د ټولنې نیمایي برخه ډیره له هغه د سواد له زده کړې بې برخې کړي
دا خو یو خاصه خبره ده او دا یو ځین نتیجه ده دغه عمل د دغه فرمان چې صادر شوی دی دغه د پاره صادر شوی دی نو دا چې د سرعت فرزن د بي سي وادي د جهالت دا چې دغه د اتلس کلونو نجونو رول یا وند اوس بیا صفر ته رسیدلی دی یا صفر ته قریب ده نو دا په چې څلور کال دی تاسې که خدای نه خواسته خدای نه خواسته دا نور څلور کال ادامه ورکړي نو تاسې د هغه واقعي وګوري او چې دا به ټولنې ته و ښځو ته و د وطن ته و د ټولو اتباعو ته څومره عواقب ولري دا به څومره یو غټه غمیزه وي دا چې فرضاً دا په قانوني شکل دي د ښځو څخه د علم د اخیستلو څخه د علم د حاصلولو څخه منع شوي دي دا د دوی په حق کې د دوی په حق او حقوقو کې مطلق هم یو تخطي ده چې شوې ده په دغه ساحه کې باید ښځې خپل حق څخه د اخیستلو دپاره ږغ پورته کړي خو د عواقب موږ تاسو په پوهېږو په ټولنه کې چې دا به څه رقم عواقب دوی ته ولري مګر چې هر رقم شي دا یو جنایت دی دا په دغه نه ګستاخی او بشرمانه شکل د دې خبره اخته اخیستل شوی دی چې زما په نظر نور باید ودی ته د خونی څخه حوصله ونه شي او په هغه ځای کې نور بلاب او ځو ودی ته راځي نه چې د دې څخه باید عملی کومه وخت چې په دغه ساحه کې هغه که اول البته په سولي شکل هغه که هر رقم وسیله چې فرضاً که خبرې که مذاکرات که دغه چې فرضاً یو څوک په دې باندې دغه کې واسطه کې فرضاً په دې باندې خبرې ورسره وکړي چې دغه جنایت څخه نور باید دوی لاس واخلي دا د ښځو د بېوزلۍ څخه د ښځو د بېوسۍ څخه د اووه څلوېښت کلن یا پنځوس کلن تقریبا جنګ ځپلې ټولنې څخه نور دوی لاس واخلي د دغه جنایت څخه نور باید لاس واخلي دا موږ تاسو ته بالاخره ډېر فجیع واقع لري ټول ټولنې ته.
بله مننه ګلۍ ولی. انارګل زیرک دی په همدې موضوع غواړم چې ستاسو نظر واخلم. په دې کې څه عیب ده که چیرې یو نجلۍ په د تعلیم په ګاڼه باندې سنبالیږي که مهارتونه زده کوي؟ دا خو د کورنۍ د اقتصاد سره مرسته کوي، د هوساینې سره، د سوکالۍ سره هم مرسته کوي. دغه چې که چیرې راګرځول کیږي د تعلیم نه، د زده کړو څخه، او دغه راز د دوی د پوهې د لوړېدو څخه، د پوهې د لوړېدو مخه نیول کیږي، څه فکر کوي چې دا به ډېر زیات ناوړه عواقب یا ناوړه نتیجې ونه لري؟ ښځه په کور کې هم هماغه نوی ماشوم دنیا ته راوړي، او ښځه که چیرې پوهې وي، لوستې وي، پوهېږي چې باید ماشوم په څه ډول په وروزي او هغه ته رسیدګي وکړي.
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. تاسو سوچ وکړئ که نه دا وینو موږ تاسو ښه په ژوندۍ بڼه باندې وینو چې افغانستان د جهالت او د روپو سقوط خواته روان دی. که په یو فامیل کې مثلا پلار تعلیم یافته یا خو تنه هغه پلار به تعلیم یافته وي، که د یو فامیل مور تعلیم یافته وي، د هغې ټول کورنۍ به تعلیم یافته وي، او د هغې کورنۍ سره تعلیم یافته چې د هغې د اولادو له برکته یو دغسې نور کورونه دغسې تعلیم یافته کېږي که نه. یو متل د وایي سې آب ذره ذره دریاب بشه. نو یو مور چې تعلیم یافته وي، ګوره د اولاد لپاره اولنۍ مدرسه یا زانګو یا مکتب چې ده، هغه د مور غېږه ده. تر وو کلو پورې به هغه تربیه کوي، بعد له هغې نه به مکتب ته ورکوي، یعنې د کور سم بچیان چې وي ټول به مثلا تعلیم یافته راځي. نو بس دا خو موږ او تاسو ښه پوهېږو چې افغانستان د سقوط طرف ته روان ده، یعنې د تباهي او بربادي طرف ته روان ده. مثلا که یوه ورځې درې وخته یو وخت مړۍ ونه خوري، بیا به یو وخت به یې وخوري که نه. و تاسو سوچ وکړئ دغه څلور کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې شو، دا سل کاله افغانستان ته دوی ضربه ورکړه. خو په دې موږ او تاسو ښه پوهېږو که نه، چې دا مثلا دا کار څوک کوي، دا ظلم څوک د افغانستان سره کوي، دا د افغانستان دښمنان دي چې دا کار کوي. تاسو باور وکړئ دغه د امارات اسلامي داسې کسان دي که نه، ساري وایي یو یو دوه دوه ودونه لري. د اوس په داخلي شرایطو کې ټولې د تعلیم یافته جنکوی سره ودونه وکړه، یعنې دوی ښه د تعلیم په قدر باندې پوهېږي. دوی وایي چې که چیرې مثلا موږ نه یو او دا رژیم نه یي، موږ باید تعلیم یافته جنکوی سره ودونه وکړو چې په آینده کې موږ ته ګټه وکړي، یعنې دوی کار وکړي او موږ ته پیسې وګټي. دوی د تعلیم په قدر باندې ښه پوهېږي، خو نن دوی دا کار کوي او دغه کار ته لمن وایي. دوی مثلا چې د ښځو د تعلیم مخه نیسي، مثلا د ښځو د کار مخه نیسي که نه، دا د بل چا په واسطه باندې دوی نیسي، دا د بل چا لاسوینه ده. مثلا دا یوه پروژه ده، موږ او تاسو ښه په دې باندې پوهېږو. کېدای شي مثلا جمهوریت شل کاله څه دوه پنځوس دولتونه ورسره و دوام یې ونه کړ، یعنې بعد له شلو کالو لنډ شو، خو دوی هم داسې یو پروژه به یې د پروژې په شکل به دا کار مخې ته ځي. خو هر څوک چې دغه ظلم د افغانستان سره کوي، دا افغانستان تباه کوي، د افغانستان بچیان تباه کوي، یعنې افغانستان د سفارت پر تباه کېږي. خو بس موږ دغه وزر کوو، دغه زارۍ کوو چې د خدای لپاره نور څه هر څه کوئ، د دغه ناخوالې مثلا مخنیوی ورشي. موږ نور څه نه غواړو د عبارت اسلامي نه، صرف ښځو ته د کار اجازه ورکړي، د چوکاټ اسلامي په شریعت کې مثلا د تعلیم مخه دې پرېږدي. دغه ځوانان چې مثلا ټول خارج ته ووتې، موږ او تاسو پېږو نه، موږ ښه سرمایه سو، هغه موږ او تاسو هغه هغه خبره سو، خلک سو ټول د افغانستان ووته، هغه د افغانستان یو سرمایه وو هغه خلک. دغو کسانو ته کار پیدا شي چې موږ وطن جوړ شي. خو دا خلک نه غواړي، دا چې دا سوال هسته چې بس هغه پروژه د خپل پروژه به تطبیقوي.
خو هغه زیرک پروژو کومه نتیجه نه ده ورکړې. موږ تاسو په افغانستان کې شاهد و چې هر پروژه که چیرې له بهره راغلی وي، هغه هلته شنډه شوې ده. هغه د ټولنې سره چې اړخ نه لګوي، هغه پروژه نتیجه نه ورکوي. د ټولنې غوښتنې باید واورېدل شي، د ولس غوښتنې باید واورېدل شي. حکومتونه په ولس باندې ولاړ وي، که ولسونه نه وي حکومتونه به نه وي. مننه کور ودان. د ازادي راډیو له یوې خبرتیا وروسته بیا هم دا زما حق دی پروګرام ته دوام ورکوو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر ارخیص معلوماتی بحث له ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د وروستي راپور په باب خبرې کوو چې د افغانستان د 2023 کال د جنسیتي شاخص په اړه چمتو کړی او پرون خبر شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې طالبانو د خپلو پرله پسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اساسي ازادۍ او حقونه په نښه کړي دي. د دې شاخص یو بل موضوع ده، کار او مالی ونډ په د ښځو د کار او مالی ونډ موضوع ته زیر شوی. البته د ښځو څانګه په دې شاخص کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه په ویل شوی چې په 2023 کال کې د نارینه او پرتله په کاري ځواک د ښځو د ونډې کچه نور هم ټیټه شوه. د نارینه ونډ نه هاتیا سلنه او د ښځو ونډه څلیرشته رسیدلې ده. هغه ښځې چې وای په کار بوخت دي بیا د کم معاش په موقتو پوستونو او غیر رسمي سکتورونو کې په دندو بوخت دي. دغه راز ویل شوی چې د دیفکتو ادارې فرمانونو، یعنی د طالبانو ادارې فرمانونو او ټولنه کې رایج دودونو له امله په مشخصو سکتورونو لکه مرستندویه مؤسسو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې او یا د ښکلا سالونو کې د ښځو پر کار او بوختیا بندیز لګیدلی او کاري فرصتونو او کاروبار ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. اغلی ګلی ولی دغه موضوعات چې د کار او مالی ونډې په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په دې شاخص کې رابرسیره کړي دي، تاسو ورسره موافق یاست؟ وضعیت هم داسې ده؟
بالکل، زه متاسفانه چې خپل مستقیم په وطن کې نه یم چې زه خپل د خپل زاویې څخه هم وکتلې سم نه زموږ هم تکیه پر دغه راپورونو او دغه خبرونو باندې چې موږ دغه وطن څخه خبرونه ول او د دغه ادارې احصایه تر ډېره ځای ماته به طرفه ایسي او واقعي ایسي. نو دغه چې د ښځو ونډ متاسفانه په اقتصادي سکتور کې د 40% نه راکښته شوې ده. دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی واقعا. یعنې هلته ښځې د بېخي د یعنې د مست کېږي، هلته څوک دغه نه کوي، کار نه کوي. زموږ ټولنه جنګ ځپلې ده په کلونو په لسیزو جنګ ځپلې ده. ښځې مجبوره دي اول او اخر د کور د عایداتو مسؤول یا مور یا فضل یا خاله یا انا یا هر څوک چې یعنی ښځې مسؤول دي. هغه مسؤولین هم یعنی دوی د دغه کاري ساحې څخه چې د دوی ګډون محدود شوی دی، هیڅ رقم دلیل او هیڅ رقم د وضاحتو دوی ته نه دی ورکول شوی. معاشونه یې کم شوي دي. فرضاً په صحي سکتور کې د ډاکترانو د نرسانو معاش تر 5000 افغانۍ اجازه رسمان اجازه نه لري، 5000 افغانۍ اجازه نه لري چې لوړ شي. چې دا زما په نظر یو ډېر بېخي غټ ظلم دی، ډېر بېخي غټ جبر دی. دا چې فرضاً په د مرستندویو دفترونو د ملګرو ملتونو او یا فرضاً په دغه کې د ارشباو کې فرضاً د ښځو کارونه محدود کړي دي، دا فرضاً هغه سکتورونه دي چې خبرو پورې رسېدلي دي. په نورو ساحو کې هم د ښځو کارونه ډېر محدود کړي دي. په داسې حال کې چې نو خو ته باید یو بدیل به ورکړي چې که ته دلته په ارشګاه کار نه شې کولای، دا کار زموږ پر خیرات باندې دغه کړي بار خوري، نو یو بل دغه ورکړي، یو بل بدیل خو ورکړي، یو بل چانس خو ورکړي چې یو بل ځای کار وکولای شي. په دې شاخص چې دا مجبور دي، دوی څوک نه لري، دوی سفارشته نه لري چې د دوی کور ته اقتصاد ته مرسته ورسره وکړي. د دوی اولادونه د سرنوشت پاتې کېږي، به غریبان پاتې کېږي، د یعنې واقعا په کتباره حالت کې ژوند کوي.
مننه یاغلی ولی انارګل زیرک، تاسو چې په یو غیر دولتي ماسیک مو هم ډیر وخت ونډه درلودله، کار مو کاو، دغه وضعیت څه ډول ارزوي؟ یا پرختیا هم د ښځو ونډه په غیر دولتي ماسو کې کم شوې ده او د دوی پر مالی وضعیت باندې هم د موضوع څومره تر څه حدا پورې تاثیر کړی دی؟
بالکل، په صفر ضرب شوی دی.
د مالی لاړه د دې اقتصاد بخي اوس په صفر کې زرده ولی په دې چې مخکې هر مؤسسات کوي چې خپل زنانه کارمندان به یې لرلې هغه به صحیح تتلې هغه مساق کسان به یې سروې کوله انتخابوله د هغو سره به کومکونه کېده اوس نه شي تلی اوس ریاست زراعت مثلا کوم کور کې مثلا په یوه کور کې مثلا هغه کوم کس مساق ده نو نارینه د هغې نه څه خبرېږي سایه د کس مساق ده که نه ده مثلا هغه د ولسوالۍ نماینده ورسره یې د ریاست زراعت و نمایندګي باندې هغه مستفید انتخابیږي نو ایا هغه قرارداد ته رسیږي که نه رسیږي اوس د ښځو ژوند بیخي په افغانستان کې په صفر سر ده یعنې د ښځو ژوند بیخي خراب ده بیخي په مشکلاتو اخته تاسې باور وکړئ چې هغه د سوالګر پسې ولکه څوک رسیږي په خدای هر کور ته د ورځې 15 سوالګر 16 سوالګر د زاړه کالیو غوښتنه کوي د وړو غوښتنه کوي حتی د پخه مړۍ سپاتې د هغې غوښتنه کوي نو یعنې څوک چې ورسېږي مثلا واخله خپله ما د 15 سوالګر زه کوم دغه خپل کور ته خصوص کوم چې زه خپله بچیان لرم زه خپله ماشومان لرم که زه د ورځې 15 شپږ سوالګر ته مثلا زه ډوډۍ ورکړم زه دغه خپل کور ته زه له حکومت نه پته زه یې له حکومت نه
بل
خو بس بېشي یعنې ښځو ته هېڅ توجه کېږي نه ته اوس په رسمي شرایطو کې خو په افغانستان کې په خدای د ښځو نه حیواناتو ته ډېر په سترګو کتل کېږي مګر ښځو ته هېڅ انسان په سترګو نه کتل کېږي د ښځو په قدر کېږي نو سایه ښځې څوک ده دی ساسې دوی سره نه ښځه د موږ مور ده ښځه د موږ خور ده ښځه د موږ ناموس ده
کراشو د نوې ټکنالوژي په ارتباط باندې چې په افغانستان کې د تیر شلو کلونو کې چې کله نوې ټکنالوژي راوټ کېده بانکي سیستمونه بیرته فعال شو له نړیوال سیستم سره ونښلول شول ډېر نوې ټکنالوژي سره ډېر خدمتونه هم سرته رسیږي په همدغه راپور کې د کار او مالی ونډې د شاخص کې ویل شوي دي چې خزو مالی سرچینې محدود شوی لکه بانکي حسابونه او موبایل منی خدمتونه ته چې د ځان بسین لپاره چې حیاتی ګڼل کیږي خزي محدود لاسرسي لري په 2013 کال کې وایي چې د شل تباند شل سلن نارینه او پرتلې واز شپک تباند شپک سلن خزو په بانک یا د موبایل منی مساتو کې حساب درلود ایا تاسو لاس کومې بیلګې سره مخامخ شوي یا چې دغه هم اوس د خزو هغه بانکي حسابونه تقریبا کنګل شوي یا وچ سیوی دي او نور خزي بانکي حسابونه نه لري ځکه چې عاید سرچینه نشته
نن تاسو څوک په بانک کې څه ځیرا لرئ اول مثلا یو پوټه تاسو د پیسو نه ډاکم تاسو یو کار ونه لري دغه په څنګه کې یو روزمره عاید ونه لري تاسو دغه پیسې نه وخه مثلا د سرخانه څخه ډوډۍ لري هغه ډوډۍ دي ساتي کې کوي چې مثلا تاسو بیا ته په یغي باندې نور ډوډۍ کې نه دی مثلا یو پوټه د پیسو نه ده چې تاسو دغه نه روزمره ځوان کې استفاده کوي یو بیت عاید نه لري هغه ختميږي یعنی تاسو باور وکړئ چې تاسو باندې په افغانستان کې نه څخه له جام کې چې ما په بانک کې دومره پیسې لرلې ما دومره سرمایه لرلې دومره ذخیره مې لرلې اوس شي نه څه په صفر کې زر ده یعنی خلک دې شهران پدې شي چې شي وکي که سم د سختو هر کور کې کوي واسه زه یو کوم مریض په دې شي شناخته ده که دوا دي دوا په دغه مرز وخته دي کله سي لاس په دغه مرز وخته دي
بلې اغلی زیرک مننه اغلی ولی تاسو په کې څه وایست دغه نوی سیستم چې په ټول نړۍ کې نن ورځ ډیر خلک ترې استفاده کوي د بانکي سیستمونو څخه په تیر بیا د موبایل سیستمونو په ذریعہ باندې دلته هم د خزو هغه ونډه ډیره کمه کودل شوې تقریبا څه باندې شپږ سلنه که څه هم د نارینه و دومره ډیر نه ده د نور نړۍ په پرتله څه باندې یویشت سلنه یا شل سلنه کودل شوې ده خو بیا هم فکر کوي چې په دې برخه کې هم همدغه محدودیتونه چې لګول شوي دي د خزو هغه اقتصادي وړتیاوې کمې کړي مالي وړتیاوې کمې کړي دي
البته دا ډېر دغه خبرې د نورمال خبرې چې فرضاً اول خدای خپل بانکي سیستم یا بانکي خدمتونه چې هغه وطن ته د نوې ټکنالوژي سره تللی و اول دا خپل ډېر تازه و ډېر په اصطلاح په اوله مرحله کې و نو یعنی دا په دغه خاطر چې د اقتصادي دغه کې چې پرمینونه راغلي دي په سیستم کې پرمینونه راغلي دي د عایداتو کمښت دغه راغلي د سوزو په د سوزو په عایداتو کې نو اول رښتیا هم دا سیستم د رسوي دي چې متاثر شوی دی په دې خاطر چې دا خپل اول دغه خپل په اولو ګامو کې او دا چې فرضاً پر هر څونیو شوې دی د نارینه او پر طلبه بیا هم د سوزو فیصدي چې سره مقایسه کو فرضاً چې بیا هم شل فیصد او شپږ فیصد سره مقایسه کو یعنی د دې څخه معلومیږي چې شزه څومره د دغه اوسنی شرایطو څخه د اوسنی تصامیم څخه یا د اوسنی چارواکو د دولت چلولو څخه څومره متاثر شوی دی هغه کفرضاً کایر د میاشتنی عاید نی نورمال هم معلومیږي چې فرضاً اقتصادي توان نه لري یعنی کېدلای شي چې دا دا چې هم نه چې فرضاً دې په حساب کې پیسې اوس ساتل پیسې ولري ذخیره شوی پیسې ولري هغه هم نه لري نو په دا خاطر دا کچې دومره نه راښته شوی د فکر کوم چې دا نور هم دغه فاجعه او غمیزې غټوالی ښکاره کوي چې فرضاً شزه څومره ناتوانه دي
راځو دغه بلې برخه ته تصمیم نیول په دې برخه کې مغوړش تاسو نظر واخلو تصمیم نیول په برخه کې د خزو د ونډې په ارتباط باندې ویل شوې دي چې د نړۍ د نورو پرتل نورو هیوادونو پرتله په دې برخه کې افغانستان صفر امتیاز لري وای چې په سیمیزو ادارو کې د خزو ونډه د ونډې لپاره او دغه راز مدیریتي پوسټونو کې په پارلمان کې د خزو ونډه د زینو بیلګو یادونه شوی په تیر بیا د طالبانو د کابینه یادونه شوی چې پکې هیڅ خزن نشته ټول نارینه دي د تصمیم نیولو په برخه کې چې خزه هیڅ ونده و نه لري تاسو د ټولنې یا د هیواد راتلونکي څه ډول ارزوي
سوال ماته متوجه دي
بله تاسو مهرباني
د تاسو میولو برخه کې افغان پدغه کچه کې چې د شوزو ګډون د دولت په چاته کې چې فرضاً یا د پارلمان په دغه کې چې د دوی حضور معلوم سي او محسوس سي دا ډیره کچه خبره ده په اوس حالت کې د شوزو وضعیت ډیر رکبار دي ډیر خراب دي د دای اسمه نظر پر دغه اوسنی حالت کې منطقي خبره نه ده چې تاسو چې تاسو په پارلمان کې نه شته چې کار ونه لري آیت نه لري په ټولنه کې مطلق هم د په په لاسونو کې زولنې دغه څه شي ورچول دي په کړي نه وای زولنې یعنی مقصد په هر حالت کې دی لاسونه په قانوني شکل و ټولنې ته تړلې دي په هغه دغه حالت کې چې خپل شپه ورځ په تر کم تیر کې نو په هغه حالت کې تمه چې ټولې چې فرضاً د دې دغه غدون په تصمیمګیری د ریجن کې یا فرضاً په پارلمان په دې کې دا ډیره ښه خبره ده په اوس حالت کې نه کېږي او دا چې دوی په اوس حالت کې هم د چارواکو سره په دولتي چوکانو باندې کې نه فرضاً تصمیم ونیسي یا په دولتي تصامیمو کې د سره ونډه واخلي دا زموږ نظر ډیره بعیده خبره ده او ډیر د حقیقت څخه لري چې ته فرضاً لور دې مکتب ته نشې تللی او ته له ناسې تصمیم نیسې فکر کوم چې دا ډیر زړه نقص دغه حالت چې دا دوی د بررسي کړی دي اصلا موږ اوس در هغه د ډیرو هادو مشکلاتو سره مخ یو نسبت دې ته چې دوی په پارلمانونو کې په پارلمان کې نه دي حاضر یا په لوړ دولتي پوسټونو کې نه دي حاضر یا په تصمیم نیولو لوړو چوکانو باندې نه دي حاضر
بله مننه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خو پارلمان لنګ شو پارلمان کې نور د پارلمان ترک نه لګیږي خو په نورو دولتي ادارو او نورو کې د خزو د ونډې یا د دوی د مدیریتي پوسټونو په برخه کې بیا هم د اداري ویلې دي چې دا هم په هیڅ حساب دی اغلی زیرک تاسو درځو دغه دی یو بل موضوع چې په دې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په دغه شاخص کې را برسېره کړی ده هغه له تاوتریخوالي څخه د خلاصون موضوع ده د ادارې ویلې دي چې د میډل خوا د افغان خزو په وړاندې د فزیکی او جنسیتي تاوتریخوالي کچه د نړۍ اوسط په پرتله درې برابر زیاته ده تاسو وضعیت هم داسې ګوري
تاسو په خپل په دیو باندې څه کوي دا یو مسله ده ته کوم نه یې په پښه ملانډ وایي ورته وایي چې څنګه واره نو په دیو باندې کوم او تاسو به اشتراک کوي مثلا زه خپل یو مور ما په کور کې بچان دي دا بچان دي مانه زده کوي زه مجبور یم چې مثلا زه خپل نن اجازه نه لرم نه لرم څه وظیفه وکم یو سایت پیدا کوم خپل کور ته خپل بچان ته نفقه برابر زه مجبور یم څه خوانته وم او دی مانه به تر ما خواند یو ټیکړی د مابسر د سدای وکړ دی نن یو ټیکړی د غیب سره دغه د مابسر لکه وکړ په کور کې نه ساده نو څه دې غره د اولاد لپاره نفقه غواړم مثلا یې ته وایم مثلا څنګه نارینه یې ته دغه مسؤلیت لری په دا کور کې چې ته باید خپل اولاد ته نفقه برابر کی. نو هغه څه ماته وایي چې زه یې له کومه کوم ورته که باندې وزم کار نشته، مثلا ماته د کار زمینه څوک برابروي نه، او دومره شخصي بودیجه زه نه لرم چې زه خپله شخصي او کاروبار چکړم. وینې چې دلته موږ کور کې شخړه جوړه سو، دلته مثلا تاوتریخوالی جوړ سو. دا تاوتریخوالی څوک جوړوي؟ دا اوس د فعلي حکومت څه مثلا په هر کور کې تاوتریخواله ده، په هر کور کې څه ښځه او خاوند په جنجالو په مصیبتو سر اخته ده. مثلا په هر کور کې که یوه ده خشونت قربانی ده، که دوه ده خشونت قربانی ده، که لس لس ده خشونت قربانی ده. اوسنۍ فعلي شرایطو کې خو ټول ښځې په تاوتریخوالو باندې د خاوند طرف اخته. مثلا دیسې ښځې دي چې کونډې دي، هغه مثلا زمان لري، هغه د خپل زمانو نه دغه تقاضا کوي، خو مجبور ده کور ده فامیل ده تر د خپل اولادو سره په ستونز اخته ده، په جګرخونې په ستونزې په تاوتریخوالي اخته ده. اوس افغانستان تار او سر په هر کور کې خشونت او تاوتریخوالی زیات شوی ده او کم شوی نه ده.
بله آقای ولی، د وبکې مخلي د شتاسو درشو یو اوریدونکو په لاین کې را سره دا بر واخلو بیا به تاسو درشو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د زما حق دی پروګرام دی. مهرباني.
سلامونه تاسو نری صاحب، د ازادي رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، په خاص توګه مهرباني خوړم سلامونه وایم.
وعلیکم سلام. که تر اوسه پورې مو بحث اوریدلی وي د افغانستان کې د ښځو پر وضعیت خبرې کوو، له دې اړخه چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د افغانستان د 2023 کال د جنسیتي شاخص راپور خپور کړی. په دې کې د ښځو په ټولنه کې د ښځو د ونډې د دوی د په دوی د لګول شوو محدودیتونو په اړه بېلابېل موضوعات رابرسېره کړي، خو اوس دغه موضوع د تاوتریخوالي څخه د خلاصون موضوع ته راغلی. تاسو هم داسو بیلګې شاهد یاست چې له ښځو سره ډېر تاوتریخوالی کېږي، او هغه هم په کور کې او د میړونو د میړو لخوا؟
ډېره مننه. تاوتریخوالی خو خامخاسته په متاسفانه به ووایي چې تاوتریخوالی چې دی، یعنی د نیستۍ اسمانه تاوتریخوالی کېږي، ځکه چې کارونه و غریبي و ژوند و زندګي نشته، نو تاوتریخوالی خامخا کېږي. هغه
بله
مشکلاتونه ډېرې و دغه ډېرې سره نه.
بله، تاسو څه غواړئ؟ کومه پوښتنه مختنه لري او که غواړئ کولی شئ دلته مطرح کړئ. زموږ دوه میلمنې دي، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولي او دغه راز انارګل زیرک.
بس مننه، ژوندی وسیع. زما خو غوښتنه دغه ده چې پر ټوله خوندو مندو باندې تاوتریخوالی څوک ونه کړي او ښه ژوند وسره کړي، ځکه چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده نه.
ښځه مور ده، ښځه خور ده. بله بله بله، ډېره زیاته مننه.
ښځه چې دا مننه د خدای په امان.
مننه کور ودان. اغلی ولی، تاسو ته درځو په دغه د تاوتریخوالي څخه د خلاصون په برخه کې ویل شوي په 2013 کال کې، کله چې په نړیواله کچه ښځې له 13% تاوتریخوالي سره مخ وي، په افغانستان کې څه باندې 40% ښځو په تیرو 12 میاشتو کې د ورته ډول تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خبر ورکړی وو. دا ډېر لوړ شمیر نه ده؟
دا وکان یعنی ډېر د غرد خوشمی دی. دا په هر ساحه کې چې فرضاً د عایداتو د کارو تسوینګری ادغي صحیح پاره کې فیصدي صفر تجي، او چې د تاوتریخوالي او د منفیاتو صحیح پاره کې متاسفانه زموږ د ټولنې د ښځو احصایې نور هم لوړیږي. یعنی وکان څلور دېرش سلنه د راکټو کې چې د دې باید حتمن، یعنی د دولت په کچه باید وجهه توجه وشي، او دا راکټو چې یعنی موږ ته په لاره ستو جن سکول چې دا د ټولنې خوښښت د حرکت دی، مرکه خور ویل چې دا څوک د نارینه د کور د غنل لري عاید نه لري، نو په دا خاطر ته تاوتریخوالی کې دا خو دلیل نشي کېدلی چې په ځان کار نشته، عاید نه لري، کوټ ډوري نشه برابرولای، نو دا خو بل چاره لري. دا خبره د مایند سیټ چې خلکو پیدا کړی دي، چې فرضاً شزه ډیر اسانه هدف دی، ډیر اسانه د رکیزه تل تخوالي ښکار کیږي، نو که به خپل کفر من عید ونه لري شزه باید دا ښکار کړي. کته په کور کې بعد په شی ته شزه دا چې قیمته چې دا مایند سیټ په اصل کې د منځولار شي. موږ په هر ساحه کې زموږ ښځې دغه د بد وضعیت د غمیزو د بحرانونو دغه ښکار دي. دغه شي څه باید موږ تاسو داخلاس کړو.
مننه اغلی زیرک د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د ځینو مواردو یادونه شوې، لکه د ناموسۍ وژنې، د نجونو جبري او کم عمره ودول، د شخړو د هوارولو لپاره په بدو کې د نجونو یا د ښځو ورکول. تاسو چې په هغه سیمه کې اوسئ، موږ ډېر داسې راپورونه درلودل چې دغه دود تقریبا اوس هم شته، د په ښځو کې په بدو کې ښځې ورکول کېږي د شخړو د هواري لپاره. ښځې یو بل ته سره ودیږي، آیا اوس هم دا ډېر عام دی؟
دغه دومره خبرې چې دغه مثبته نتیجه یې ورکړی ده، مثلا که د ورکشاپو د سیمینارو له لاسه وي، یا د راډیو برنامو له لارې وي، یا د ملایانو د تبلیغ له لارې، د منبر له طریقه وي، دغه په بعد کې څه مخکې جنکۍ ورکول کېده، دغه مخنیوی سوی ده، دغه ټکی لیکم سوی ده. نور ښځې په هر هسته کې د خصومت سره مخ، مثلا د هر طرفه ظلم پی کېږي، دغه یو مشکل لیکم سوی ده. خو اوس په دیني شرایطو کې کومه ساحه کې چې زه اوسېږم، دغه د بدو مسله لیکم سوی ده. د ښځې اوس فعلا زیاتره خلک په بدو کې نه ورکوي، حتی خدای نخواسته مثلا ورور یو کار وکړي، هغه کور بیا نه ورکول کېږي. دوی کینې مثلا جرګې کوي، مرکې کوي، که په پیسو وي، مثلا که په ننواتو وي، که پاس وي، که هغه لانجه خلاصوي، مګم اوس کور او لور زیات په بدو کې نه ورکوي.
فکر کوي چې په دې برخه کې د طالبانو د لوی مشر د فرمان هم اغیز کړی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې په تېر بیا د بدو او د ځینو نورو مسایلو په برخه کې صادر کړی وو، او د ډیرو هغه ناخوالو چې په ټولنه کې دود وو هغه محدود کړی وو یا په هغو باندې بندیز لګولی.
والا په دغه خبر باندې فاین د جمهوریت نه خبرې روانې وي، دا په جمهوریت کې کم سوی او که زه وایم چې اوس دغه خبرې مخنیوی شوی ده، دا د جمهوریت له وخته کم سوی وي، خو اوس بیخي کم سوی ده.
مننه اغلی ولی. د تاوتریخوالي څخه د خلاصون د په شخص کې دغه راز ویل شوی چې کچېرې دغه ډول تاوتریخوالی د جنسیت پر بنسټ باندې له ښځو سره کېږي، دا نور هم په ټولنه کې د نجونو او ښځو لپاره آزاد ژوند او تصمیم نیول ستونزمنوي، چې له امله د جنسي برابرۍ وایي ټول ابعاد اغېزمنوي. دغه راز وایي چې د حقوقي ملاتړ او خوندیتوب سیستم نشتون او همدارنګه د دی فاکتو د اداري، یعنی د طالبان د ادارې لخوا د توپیری پالیسیو پلي کول د دې باعث ګرځېدلي تر څو ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی او ناوړه پایلو له امله له جدي زیان سره مخامخ شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه د خلاصون او دغه راز د ځینو نورو مواردو په باب هم د ښځو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دي چې د دغو شاخص د خپرېدو څخه هدف دا دی چې د غړو هیوادونو سره د جنسیتي برابرۍ د نړیوالو نورمونو په جوړولو کې په ګډه کار کوي، او د اغېزمنې پلي کېدو په مقصد له دولتونو او مدني ټولنو سره د اړوند قوانینو، پالیسیو، برنامو او خدمتونو په جوړولو کې مرسته کوي. کراشو دې ټکی ته چې دغه موارد چې د ملګرو ملتونو د ښځو د څنګه رابرسیره کړي د افغانستان د 2023 کال د جنسیتي شاخص په برخه کې افغانستان لوري خو ګوري وینو چې په طالبان هلته واکمن دي. په دغو مواردو کې چې دوی رابرسیره کړي دي د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه اړخ څه ډول ورسره همکاري کولی شي؟ آیا همکاري شته؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو سره یا د نورو داسې کفارمن داسې خیریه سازمانونو او بنسټونو چې دلته وغواړي په وطن کې کار وکړي، هغه دوی مخکې له مخکې دومره بدنامه کړي دي او دومره هیڅ، زه فکر کوم چې بېخي لږ یا هیڅ همکاري نشو سره او یا ډېر لږ همکاری شته. نو دا چې فرضاً د دوی په دغې کې په دولت کې او د دوی په چې د وطن صلاحیت یې په لاس کې وي، دوی به دغه شی دغه د ښځو د تاوتریخوالي څخه د خلاصون لپاره دا یو ډېر غټ کار دی او ډېر بنسټیزو سیستماتیک کار غواړي. دلته باید ښځې دغسې مقننه قوه کې دغه شی ځای ورکول شي، د ښځو د حقوق مسؤلیت باید په مقننه قوه کې ځای ورکول شي. که دلته فرضاً د پټمخې امیر نن یو خبر وکړي چې د ښځې باید په بدو کې ورنه کول شي او بیا د هغې قانون نه بیا څوک څه ځینې اوري، نه پر هغه باندې بیا خبرې کېږي او نه پیګیري کېږي چې دا نو بیا په عمل کې څه رقم ده. یو خبره خو یاده وکړل اوس لکه د مکتبونو تړل چې فرمان صادر شوی نه و، بیا د دغه نن ورځې پورې دا دی امر ثانی له په څلور کالو کې بیا نه دی صادر شوی. دغه رقم کار فرضاً دا یو خبره کړې ده، یا فرضاً ویلي چې د ښځو د میراث ورکولو حق موږ سره کړی دی، مسؤول کړی دی، صحیح دی که هغه کړی دی په یو کوچنۍ اعلامیه کې دې وویل چې ښځو ته باید حقوق ورکول شي، مګر ښځې د محکمې یو مخته پرېږدي اعلانه. نو دا ښځه په محکمه کې څه رقم ورشي، د خپل حقوق څه رقم دفاع وکړي. دغه خبرې چې دي بعضې خبرې صرف سمبولیک وو، د خلکو د په سترګو کې د ریګو اچول دي. زه خپله دغه شي ته عقیده نه لرم تر هغو پورې چې دوی دا د عمل په ساحه کې دغې کې پلي کې خلکو ته وښيي او نتایج یې وښيي چې فرضاً دغه فرمان دا خبره چې موږ وکړه په دې نتیجه دغه رقم ده. د ښځو وضعیت په دغه ځای کې دا رقم سم شوی دی، امار د ملګرو ملتونو امر دا دی مستوی چې په هر منفي ساحه کې فیصدي اسمانو ته ختلې ده او په هر مثبته ساحه کې فیصدي صفر ته رسیږي د ښځو په باره کې. او دا چې کته فرض مثلا ویلي چې ښځو په بده کې مور کوي، نو هغه خو تر اوسه پورې هیڅ رقم، یعنی په عمل کې هیڅ رقم تاثیر نه دی تر اوسه پورې لیدل شوی. دا چې طالب واکمن طالب تر اوسه پورې په دغه ساحه کې یا فرض د دغه سازمانونو سره کوم همکاري و دغه کوي، هیڅ فکر نه کوم هیڅ رقم همکاري دی سره کړي. دوی هیڅ رقم نه ملي مشروعیت کار کړی دی، نه د وطن اتباعو ته په دغه سترګې کتلي دي چې تاسو زموږ اتباع او موږ تاسو یو د بل سره لازم او ملزم یو. دوی زه فکر کوم یو مطلق او دغه حاکمیت کوي او بس.
ډېر مننه اغلی ولی، ډېر وخت هم نه لرو اغلی زیرک، تاسو ته به درشو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا بحث سره روان غواړو. وایي چې د ښځو او نجونو لپاره د پایښت لرونکي پراختیا موخې په عملي کولو کې د څلور ستراتیژیک لومړیتوبونه مهم دي. د ژوند په ټولو برخو کې د دوی د برابرۍ او هغه د دوی د برابرۍ د ونډې ملاتړ کوي. د حکومتوالۍ په سیستم کې د ښځو رهبریت ونډه او ګټه، د ښځو لپاره خوندي عاید او کار او اقتصادي بسیاینه، ښځو او نجونو لپاره له هر ډول تاوتریخوالي پرته ژوند د سولې په بهیرونو کې، له جګړو او طبیعي پیښو څخه د مخنیوي او د بشري مرستو په چارو کې د ښځو او نجونو له لومړیتوبونو سره سم برابره ونډه. همدارنګه ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره، د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د جنسیت برابري د ودې هڅې همغږي کوي او ترویجوي. کله چې دغسې یو راپور خپروي د ملګرو ملتونو څانګه، تر څه حده کولای شي چې دغو موضوعاتو ته چې په دې شاخص کې رابرسیره کړي دي د کورنیو او نړیوالو پام واړوي او د وضعیت د ښه کېدو لپاره آیا داسې کوم لوری شته ده چې عملا اقدامات وکړي؟
دغه خبر ته اوس په سیمه شرایط کې افغانان ډېر عاجز دي. دا د افغانستان له طریقې سیستم نه کېږي. آیا که کېده په دغه څلورو کالو کې به دغه مظلومه خلکو غږ اورېدل شوی وای؟ خو نه، ورځ تر بله یې ډېره څه مثلا د ښځو حق او حقوق ته مثلا پاملرنه وشي، ورځ تر بله د ښځو حقوق له پښتونه لاندې کېږي. دا که وایي چې مثلا د جامعې جهاني له خوا نه، یا مثلا د ملل متحد له خوا نه، د خارجي چارواکو له خوا نه کېدای شي، مګر د افغانستان له خوا نه خلک ډېر ورته عاجز دي. دغه دغه طرف هغه یو متل دی، د خوار ملا اذان څوک نه اوري. که نه مثلا دلته خلک سانه سیستي، که نه نو خبره وه چې سبا ته ته په نښه شوی یې. مثلا ته پوښتنه در پسې کېږي چې دا خبرې مثلا چا کړی، دا څوک ده، دا چا د چا د کور ده. که نه خلک نه شي کوي، هلته خلک نه شي چې لته وایي. تاسو باور وکړئ چې یو محفل ته یو مجلس ته د ښځې سره ټولېږي، ښځې قسم دی د یو بل ډاره غږېدای نه شي. هغه به د مافسې جاسوسي وکړي، آیا دا به د مافسې جاسوسي وکړي؟ ښځې د یو بل نه ډارېږي. دومره وام ما او ډار او دین د خلکو په منځ کې لیدلی، خصوصا د ښځو په منځ کې. د افغانستان خلک دې ته عاجز دي، د عام خلک دا کار کوی نه شي او دولت د غواړي نه.
دا د جامع جهانی لخوا نه یا د ملل متحد لخوا نه کله یو طرفو نه مثلا کوم اقدام وشي له دغه طرفه نه کیږي.
بله ډیر مننه انارګل زیرک ګلې ولی تاسو هم کړه ورستی خبري وکړي چې دا به سره روان غړو ډیر خبري مو وکړلې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه کې دغه نوې شاخص د افغانستان د ایجنسيتي برابرۍ د 2023 کال خبر کړی او هغه د مختلفو مواردو چې موږ تاسو پرې وغږیدل یادونه کړې او هدف لري هدف دا دی چې همدغه موضوعاتو ته د نړیوالو پام واړوي او هم د کورنیو په کور دننه کوم نتیجه تر حاصلېدای شي.
د ملګرو ملتونو یا نورو سازمانونو احصایې چې راوځي راپورونه یې راوځي د دغه سره حتماً داس نه دي چې دوی مخکې له مخکې حساسیت ښیي او په مخالف جهت کې لریږي. دغه ته فرضاً غوږ نیول دغه د ښځو د وضعیت په باره کې چې به نو څونه خراب حالت په وطن کې دننه چې دغه خبرې او راپورونه در باندې پور راوځي دغه شی دغه اصل کدوې درک چې دوی اول مسؤلین دوی چې دغه راپورونه د دوی حق چروي بسي دغه امر احصایه د دوی حق چروي بسي دغه د سوجو سره یا د ټولو ټولنې سره په مجموع کې د ارتباط نیول اړیکې نیول مشروعیت د دوی څخه حاصل دي ته مشروعیت ورکول د دوی د حقوقو لپاره خو دې د جنگ د دغه لپاره کړی دا چې کنه په دغه وخت کې چې دغه خلکو رهبری تاسو غوښتل اوس مور رهبری اخیسته ده او زه چې درڅ کوم نو تاسو نو کوکو د شوه د حالت په شوال کې کار نکو او کبل څوک موږ متوجي کې او موږ د شوز په اړه کې خبرې وکړې د شوز حقوق د شوز د حقوقو اخیستل اته د هسي سره انسي خبره ده لکه څوک چې درکې لکه یو خراب کار چې په داسې حال کې چې هلته موږ د ټولنې نیم کشر د ډېر خراب ظلم لاندې دي در به اندازې خراب ظلم لاندې دي او ټول بخلوم څوک نه خلاصي په دې چې تاسو د رکی ریټاس مخې اشاره وکړئ چې په دې کې څه بده چې یو انجلۍ واقع تحصیل وکړي پوه شي او خپل حقوق دغه وپیژني په دې کې هیڅ بده نشته په دې په هغه کې چې دوی پر د پر سرحدونو باندې د آب د فامیل د دغه ولادي د کچکران څخه وهل کیږي او تکول کیږي په کور کې د نننه اقتصاد نه لري غریب غریبان دي پر سرکانو باندې پزرګونو ولادي او فکر کې د نور موضوعات ته متوجه شي هغه خراب موضوعات دي د شرم خبره ده د سوزو او حالت ته توجه کول بعد خبره نه ده.
ډیر زیاته مننه د خزو د حقونو فعالانو ګلې ولی او نارګل زیرک تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړل دا زما حق دی او نيزه خبرونه چې د خزو د حقونو لپاره ځانګړي خبرونه ده. ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته مخته یوړ. I'm gonna make it.
Yeah.